السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلی. د دې ساعت ډېره برخه درسي ساعت او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. په درسي ساعت کې د جغرافیې مضمون تدریسیږي د 12 او 12 ټولګي زده کوونکو ته، او په ازادۍ میلمه کې بیا له بریا ځواک سره تفصیلي خبرې شوې. په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. له ایرانه د اخراجیدونکو کډوالو لاسنیوي ته د سیمې عامو خلکو هم وردنګلي او تر خپلې وسې مرستې ورسره کوي. فرانس پریس نن لیکلي دا مرسته چې خوراکي او نور اړین مواد پکې دي، تر ډیره د هغو افغانانو لخوا برابره شوې چې په اروپایي هیوادونو او امریکا کې اوسیږي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې 1.6 میلیونه افغانان له ایرانه راغلي چې یو شمېر په خپله خوښه او ګڼ شمېر نور په زور ایستل شوي دي. نړیوالې موسسې هم د راستنو شوو کډوالو لاسنیوی کوي، خو فرانس پریس ویلي دا بنسټونه په لویه کچه د بودیجې له کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت هم په زړونو د نړیوالو موسسو غوښتي چې د خیر ښېګڼې چارې پراخه کړي. دوه ورځې وړاندې د کرکټ وتلي ستوري محمد نبی هم له ایرانه راغلو کسانو سره 1 میلیون افغانۍ نقدي مرسته وکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په کابل او یو بل ولایت کې لږ تر لږه 2 خبریالان او رسنیز فعالان نیول شوي دي. دغه مرکز پرون په یوه خبر پاڼه کې د خبریالانو د نیولو په تازه لړۍ د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي او نیول شوي خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په وینا په وروستیو 3 اونیو کې د امر بالمعروف وزارت د محتسبانو او د استخباراتو له لوري په کابل او یو بل ولایت کې د خبریالان نیول شوي او وسایل ضبط شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا هم ویلي چې د امنیتي اندېښنو له امله د نیول شوو خبریالانو او رسنیزو فعالانو هویت او نور جزئیات نه افشا کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دغه هیواد ولسمشر مسعود پزشکیان دا مهال افغانستان ته د سفر کوم رسمي پلان نه لري، او په دې اړه وروستۍ څرګندونې یوازې د نیک نیت له مخې وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی په تهران کې وی خبري غونډې ته وویل چې ولسمشر لخوا د کابل د سفر په اړه وروستۍ څرګندونې یوازې د ښه نیت شخصي بیان و، نه دا چې کوم رسمي یا د مهالویش پر اساس کوم سفر پلان شوی وي. بقایی دا خبره وروسته له دې وکړه چې ولسمشر پزشکیان د یکشمې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته وویل چې چمتو دی کابل ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر فولکر ترک پرون په یو بیان کې وویل چې په ایران کې د اعدامونو پر زیاتېدو اندېښمن دی، او له دې هېواده غواړي چې د اعدام سزاوی سمدستي بس کړي. په اعلامیه کې راغلی دا چې تر دې دمه په روان کال کې په ایران کې د اعدام سلګونه حکمونه اجرا شوي ښیي چې وضعیت څومره اندېښمنوونکی دی. هغه په دوام کې په ایران کې د اعدام د سزا فوري درولو پر ضرورت ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر له راټول شوو معلوماتو سره سم د روان 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ایران کې لږ تر لږه 612 کسان اعدام شوي دي. او د کرکټ نړیوال شورا ICC د افغانستان د جلاوطنه خزینه کرکټ لوبغاړو د ملاتړ لپاره یوه نوې طرحه اعلان کړه چې دا د هغو لوبغاړو لپاره یو مهم ګام بلل کیږي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له خپلې لوبې څخه بې برخې شوي دي. د ICC د راپور له مخې چې پرون پر خپل ویبپاڼه خپور کړی، د جلاوطن افغان لوبډلې کپتان ناهیدې چپاند د کرکټ د نړیوالې شورا نوې طرحه له هیجانه ډکه وبلله او ویل موږ له کلونو وروسته په لومړي ځل دا احساس کوو چې لیدل کیږو. دا یوازې د کرکټ په اړه نه ده، دا زموږ د هویت د بیرته اخیستو په اړه. یوې بلې لوبغاړې شبنم حسن هم پر دې طرحه خوښي څرګنده کړې. دا د نړیوال کرکټ شورا هڅه کوي چې د یوې پراخې طرحې په وسیله د افغان ښځینه لوبغاړو ملاتړ وکړي.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نکیلې وې ترمات مکبل کې کډرمنه وګلري سکون کو زبرشنا وقار یو زلبه هم تاسو ټول ته شرح واسم ما د ول سم ټول کې جوړه پیام اسمن ول سم لوستا اله د چې تاسو ټول کډرمنه وګلري سکون کې برات رو جوړو صحت مند او سې جو د صحت چمه بون پتنوي. رونو زکون کو داسې مې لوستا سو دی ولسم ټولګي جغرافیا مزمن یې ولسم لوستې نو هله د چتا ټول خو جو زکون کو به د تیر ورځې لوستنه په پراو د کتاب سره له خپل ځانو سره متعلق کړو او سړي او سم معلومات به مو تر لاسه کړو که در مون زکون کو مکر دین چې زستا ستنن وزنه ویلوس پیل کان تاسو ټول په زکون کې به له خپل ځانو سره خپل د ولسم ټولګي جغرافیا مزمن کتاب کتاب شاو کلمونه ولري تر څو کولی سي د نن ورځې د لوست هغه مهم او ضروری نکات په خپل کتابچو کې لسان سر نوٹ کړئ خو جو کله لیسه کون کونن مز مرستا سو په اول سم لوست کې درسي اهداف عبارت دی له لمړی د قانون تر ایستلو لري چارې دویم پنړي کې سنیا او د هغوی ارزښت او ډولونه دا هغه دوی مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق لبه په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر منو ګل لیسه کون کو د پراته او جو د کتب هلې ما هل رچ د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او وسه تاکړي روز دکن کو واس هم را کرسو رخپل نوی لوست پر لور بندیز من روستا سو در نوی زیپ نوی لوست که لومن نی موضوع در کانون در ایستلو لاری چاری. دا چه مو راتا سو در کانون و در نوم سراش ناس برو در کانون کلمه مو بیجندل چه کانون ستوی کیجه از مرفا گران هیوان افغانستان که کانی زیرمی پا کمو سیمو که پزیاده کچی سر مندل کیجه. نن واس مو راتا سو در کانون در ایستلو لاری چاری پیجنو چه سنگ کوالی سو کانون را و بسو او ده هاگوی سخه استفاده و کرا بخپل اقتصاد پی آورتی آورکم. خوشوز دکون کو کانی تو که رایستل چی دی هاگه پخپل ده هوگو ده هاگ قار سخه عبارتی کم چی ده هاگه لاندازی جغرافی موقعیت ارزش او درتلون کیو ده راتولی دو ده سرگندوالی او جلوجیکی حالت هاگ کم ازمک کم جلوجیکی تکنولوژیکی هم کوم حالتونه چې لري سره سیده اړیکا او نیخ په نیغه مستقیم رابطه لري چې د هغه په واسطه سره مو راوته سو کولی سو دغه قانی تو کې راوباسو یعنی کوم ځمکه کې هم په کومه سیمه کې چې دغه قانی تو کې کوم مواد موجود وي لومړی باید مو راوته سو د هغه موقعیت ته متوجه اوسو همشیران د هغه د ارزش راټولیدونکو سرګندوالي ته متوجه اوسو او د ځمکې دغه جیولوژیکي کوم حالت چې دی دغه ته باید موږ متوجه اوسو وروسته هغه څنګه موږ تاسو کولی شو چې دغه درېستلو پروسیس یې اوربندي شروع کړو هم دا رنګ درنو ځکون کو د هیوادونو سیاسي ټولنیزې هغه کچيري اقتصادي او سیجی کلتوري او سیجی ټول مينونه چې دی دغه د یو سیمه کې د هغوی د قانون پر ایستلو باندې مستقیمه اغیزه لري کچيري موږ تاسو غواړو چې دغه قانون تر لاسه کړو نو موږ او تاسو باید د هغې سیمې هغه سیاسي حالت ټولنیز حالت کلتوري حالت اقتصادي حالت دا ټول مينونه په پام کې ونیسو وروسته د هغه څخه موږ تاسو کول سو چې یو پریکړه یا هم ډیسیژن ونیسو که چیرې موږ او تاسو درنو زده کوونکو په عمومي توګه ووایو موږ ویل سو په مجموعه کې د کانونو یا هم د کانی توکو را ایستل له هغو څخه یا هم د هغو قانونو څخه قر اخیستل چې دی موږ او تاسو ځینې پړاوونه باید سرته ورسو چې د هغو پړاوونو په وسیله سره موږ او تاسو بیا کولی سو چې دغه قانی توکي راوباسو یعنی له پلټنې او جیولوژیکي څیړنو څخه نیولې د زیرمو تر کیمیات کیفیت تثبیت او ارزښت تر ټاکلو پورې باید موږ او تاسو کار باندې سرته ورسو وروسته د هغه څخه به انشاءالله موږ او تاسو ته لږ څه اسانه واوسیږي تر څو دغه پریکړه ونیسو تر څو دغه سیمې څخه دغه قانی توکي راوباسو همچنان درنو زده کوونکو دغه قانی مواد را ایستل دومره اسانه خبره نه ده چې موږ او تاسو باید راوباسو د ځینې پړاوونه لري چې د هغو پړاوونو د را ایستلو څخه یا هم د هغو پړاوونو د تیرولو څخه وروسته موږ او تاسو کولی سو چې دغه قانی توکي ترلاسه کړو د هغو پړاوونو له جملو څخه چې شتې درنو زده کوونکو لومړنی پړاو چې دی چې هغه باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړله باید زمکي جیولوژیکي حالت موږ تاسو تر څېړنې لاندې ونیسو همدارنګه د دې تر څنګ کیمیات یې چې سره کم قیمت یې دی همدارنګه کیفیت یې چې سره کم کیفیت لري نه لري د شی په دې باندې ارزش موږ تاسو دومره خواري یا هم زحمت ور باندې باسو کنه د دې تر څنګ تثبیت او ارزش یې باید موږ تاسو ټول ته معلومه همچنان موږ تاسو دې ته ضرورت لرو تر څو دغه قانی مواد په ماشینونو باندې پر ماکرو ماشینونو په واسطه سره وباسو باید دغه توکو ته راټولولو لپاره ځمکه وکیندل سي همدارنګه باید دغه توکو د رایستلو لپاره باید موږ تاسو مسلکي کسان په کار باندې وګمارو تر څو وکولای سو چې د هغو مسلکي کسانو په ذریعه سره دغه مواد یا هم دغه توکي ترلاسه کړو یعنی د ماهرو کارګرانو موندل تر پانګې اچونې پورې هم موږ او تاسو ته ډېر ضروري ده. په عین حالت کې باید بازار موندنې موږ او تاسو دغه کاني توکو ته پیدا کړو او د محصولاتو لارو چارو د ترانسپورټي اسانتیاو برابرتیا باید موږ او تاسو په نظر کې ورته ولرو. دغه ټولې چارې چې دي دا باید موږ او تاسو سرته ورسو. وروسته د هغه څخه موږ او تاسو کولی شو چې کاني توکي لاسته راوړو. همدارنګه د دې ترڅنګ درنو ځکونکو کې کوچنی مثال زه تاسو ټول ته درکم. په چیرې موږ تاسو غواړو د نیپټو کانه وباسو، نو د نیپټو په رایستلو کې تر هر څه د مخه باید د جیولوجیکي یعنی ځمکپوهنې له پوهنې څخه په کار اخیستو سره د نیپټ لرونکي سیمې باید موږ تاسو وپیژنو او په هغو ځایونو کې چې دغه ډول توکي موږ تاسو لیدلی سو هلته ژورې ساګانې چې ځینې وختونه یې ژوروالی زرګونه مترې وي باید وکیندل سي یا هم کیندل ته ضرورت پیدا کیږي. لکه همدارنګه موږ تاسو یو ښه مثال ورکولای سو لکه د امریکا متحده ایالاتو د کالیفورنیا په ایالاتو کې 4500 متره په ژوروالي کې او په رومانیا کې په 1200 متره په ژوروالي باندې ساګانې کیندل سوي دي تر څو د نیپ د زیرمې ترلاسه سي. نو د نیپ د ترلاسه کولو یا هم د ترلاسه کېدو لپاره ټوله باید سیده توګه سره د ساګانو په ژورتیا یا هم برمه کولو کې او له ساګانو څخه د نیپ د رایستلو له اشاره سره مستقیمه یا هم نیغ په نیغه اټیکل لري چې په هغو حوزو کې چې هلته نیپ په طبیعي بڼه یا هم په ګازي فشار بڼه سره پیدا کیږي نو د نیپ د زیرمو کې د اوبو د ننوتلو له امله په خپله راوځي او د هغوی تمامی شوې بیې ډېره ارزانه کوي. نو په بېلابېلو هېوادونو کې د نیپ رایستل او ترلاسه کول چې دي درنو زده کوونکو دغه چې دي مختلف یا بېلابېلې بڼې لري چې په هر هېواد کې په بېلابېلو بڼو سره موږ تاسو دا ترلاسه کولی شو. خو په ځینې هېوادونو کې لکه په امریکا متحده ایالاتو او چین کې به د ډبرو سکرو زیرمې هم د ځمکې په ژور تل او ټیټو پوړو کې ترلاسه کېدای سي چې دا هم د یو هېواد د اقتصاد باندې مستقیمه اغیزه لوبوي او د هېواد د اقتصاد پر پیاوړولو کې مهم ارزښتناک کاني توکو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو خوږو زده کوونکو هیله مندیم چې تر دې دم پرې تاسو به د قانوني توکو په هکله معلومات ترلاسه کړي وو اوسېږي چې څنګه کولی سو قانونه د ځمکې څخه راوباسو او هغه ته لاسرسی پیدا کړو. اوس هم خوږو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو په نړۍ کې صنایع او د هغوی ارزښت او ډولونه به وپیژنو. کرمونه ولري ځکونکو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول د افغانستان د صنایعو په حق معلومات لاسته راوړل چې په دې باندې پوس ولو دوه ډول صنایع لرو چې یو لاسي صنایع دي او بل هم ماشيني صنایع دي. موږ ویل سو چې صنعت یو تولیدي فعالیت یا هم هغه کرنلار د کوم چیز مرسته سو د هیواد اقتصاد باندې مستقیمه او نیخ باندې اړیکه لري او نور د هیواد اقتصاد په پیاوړول کې مرسته سره همکاري کوي. یا هم موږ تاسو د سویل سو صنعت یو تولیدي فعالیت دي چې له هم یا هم لمرنی تو کو څخه په کار زینو په کار ځایونو کې پاپریکو کې د یو شی د بنیته بدلون ورکول صنعتي جسنه جوړول او خام توکي د کار ورشان باندې بدلول موږ تاسو دیته صنعتي تولیدات وایي. نو موږ ویلی سو درنو ځکونکو صنعتي تولیدات چې دي په خپل دغه صنایعو ارزښت چې دي پدې کې د خام او لومړنی موادو بڑا بدلون دی چې موږ تاسو لپاره ډیر مهم دی. یعنی د هغو ګټو ورته کیفیت او ارزښت ورولی د نړۍ له هغو یو شمیر هیوادونو چې د صنعتي انقلاب څخه ورسته په خپل سره یو کې وده او پراختیا ته کار کړی دی. نن ورځ د نړۍ پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي او په نړۍ کې یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه دی. نو موږ ویلی سو دغه صنایع یا هم کومې صنعتي توکي چې دي دغه د یو هیواد پر اقتصاد باندې مستقیمه اغیزه لري او د یو هیواد اقتصاد ته پیاوړتیا ورکوي. همدارنګه د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو موږ ویلی سو چې په ټولنیزه توګه د یو صنعتي فعالیت ترسره کولو لپاره باید موږ تاسو ځینې مهم شرایط په نظر کې ونیسو. لکه چیرې موږ تاسو غواړو صنعتي توکي ولرو، لومړني توکي باید موږ تاسو لپاره موجود واوسیږي، انرژي باید موجود واوسیږي، هغه چیرې بشنایزه انرژي واوسیږي، هغه چیرې حرارتي انرژي واوسیږي، هر ډول انرژي واوسیږي، هسته انرژي وي، هر ډول انرژي وي باید موږ تاسو دغه صنعتي توکو لپاره باید ملستر سره موجود اوسئ. په عین حالت کې باید د لیږدولو وسایل ولرو، محصولاتي کښې باید موږته موجود اوسیږي، ځمکه باید موږ ته پکار ده، همدارنګه کارځواک دی، پانګه ده او د لګښت بازارونه او اوپنونه او مهارتونه دي چې باید ملستر سره موجود اوسیږي. همدارنګه تولید شوي اجناس چې وروسته تر تولید څخه د انسان په واک کې ورکول کیږي، د هغو له جملو څخه چې زه یادونه کولی سم درنو زده کوونکو، هغه پخپله لکه الوتکه د بیړۍ د کاغذ دی چې د انسانانو په واسطه سره جوړ سوی دی، ټلویزیون دی، غوړي دی، رح دی، موټر دی او په سلګونو نور داسې ټکنالوژي وسایل دي چې د انسانانو په واسطه سره جوړ سوي دي او وروسته ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې سوي دي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو، د نړۍ مهم صنعتي سیمې چې هلته ډېر صنایع رامنځته کیږي، ډېر دغسې لاسي کارونه سرته رسول کیږي، د هغو له جملو څخه پخپله شمالي امریکا ده، په دویمه درجه کې اروپا او په درېیمه درجه کې د آسیا ختیځ او جنوب ختیځ برخې دي، په کوم کې چې په زیاته کچه سره دغه صنایع توکي لاسته راوړل کیږي. که چیرې موږ او تاسو د امریکا اړوند وایو، موږ ویلی سو چې د شمالي امریکا صنعتي سیمې د کاناډا او متحده ایالاتو په دواړو هیوادونو کې موږ او تاسو لیدلی سو چې د امریکې د متحده ایالاتو صنعتي سیمې لکه څرنګه چې په نقشه کې موږ او تاسو ټولو پیژندلی سو، هغه د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د اپلاش له غرونو څخه بیل پیاتر پنځه ګونو خلیجونو پورې موجودې دي چې د دغو ځایونو پورې موږ او تاسو دغه د امریکا صنعتي سیمې پیژندلی سو. په عین حال کې که چیرې د اروپا اړوند وایو، اروپا بیا ډېرې مهمې صنعتي سیمې بیا د دغې وچې ده، یا هم د دغې ځمکې ده، په لویدیځ کې دي چې د المان د روح ناحیه څخه د انګلستان، فرانسې صنعتي سیمې او د ایټالیا شمالي سیمې او اروپا ډېر مهمو صنعتي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه د آسیا ختیځ او جنوب ختیځ برخې شیدې د جاپان هیواد دی چې د نړۍ په دغه برخه کې تر ټولو غوره صنعتي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. د جاپان دغه نوم په تاسو به شاید زیات ورسره آشنا اوسئ، ځکه د جاپان زیاتره صنعتي توکو څخه خلک استفاده کوي. همدارنګه موږ پرمختللې نورې برخې هم سته چې په دې کې موجودې دي او د دغو څخه استفاده کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو، بله برخه چې ده د صنایعو ډولونه دي، که چیرې موږ تاسو په عمومي ډول سره ووایو، درنو زده کوونکو، په ټولنیزه توګه سره صنایع پر دوو برخو باندې ویشل سوې ده، چې یوه برخه یې پخپله سپکه ده صنایع ده او بله هم درنه صنایع ده. سپکه صنایع هغه دي چې د هغو بنسټ په نیمایي صنعتي محصولاتو یا هم د هغو په اجزاوو باندې ولاړ واوسیږي، او کوم ورستني تولیدات چې ورڅخه ترلاسه کیږي په سیده او مستقیمه توګه سره د خرڅلاو بازار ته وړاندې کیږي، چې د هغوی ګچ مراته سویل سو خوراکي توکي دي، یعنی په دغه پرچونونو کې دغه خوراکي توکي چې دي، نساجي او لباس دي، سرمن او د سنوري توکي دي، او درنه صنایع چې د په هغه کې بیا د هغو پر بنسټ پر ډیرو کاني یا هم ځمکني خامو توکو لکه د ډبرو سکارو او فلزاتو او مونیبتو باندې ولاړ دي، چې معمولا نیم صنعتي توکي لري چې بیا وروسته بیا د نور شرکتونو په وسیله سره ورځني پوره پاخه صنعتي توکي ورڅخه جوړیږي، لکه د پولادو جوړول دي، صنعت کې د نیپتو چنا یا هم د هغوی تصفیه کول دي، د کیمیاوي توکو سره یا د یعنی مهم توکي دي چې د هغو څخه موږ تاسو استفاده کولی شو. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې د دې دم پورې تاسو پوسی اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې صنایع څه شي ته ویل کیږي؟ دویم سوال، صنایع ارزښت بیان کړئ. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت، الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اوس بل احنا شتوان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه نیک هیله و احترامات می قبول کی کدر منو غلری ز کون کو هله من دیم چې تاسو ټول برات روغ او چورو صحت مند او سجه د صحت جامع وبم پتنوی زبرشنا غم خار یو زلمه هم تاسو ټول تشرا غلاس په ما د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن اول سم لوستم کدر منو ز کون کو مکل دین چې تاسو تنن رزینه ول اوس پایل کم تاسو ټول خوښ ز کون کی باید خپل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن کتابچا قلمونه ولري تر څو کال سی دنن رزی د لوست مهم نکات د تل پسې په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ. درنو زده کوونکو، نن ورځ موږ تاسو په ولسم لوست کې درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو عبارت دي: لومړی، د ژوندانه د چاپېریال نړیوالې ستونزې، دوام، حمل او نقل، دریم، د ژوند په چاپېریال باندې د کارخانو اغېزې، نو هله د چې تاسو ټول قدرمن ځکون کې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو ژو قدرمن ځکون کو وس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو. زما راستا سودنن ورځې د نوی لوست لمرنۍ موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث وکړو د ژوندانه د چاپریال نړیوالې ستونزې دي. خو ځکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو زما راستا سو په ژوندانه په چاپریال کې ډیر زیات داسې مهم شان شته چې موږ تاسو په لرنه ځان ته اړ وینو. موږ تاسو ویلی شو کچېری یو انسان غواړي چې بدن یې سالم او روغ اوسېږي نو د هغه انسان لپاره دا لازمه ده تر څو باید هغه انسان خپل چاپریال یا هم خپل شاو خا پاکا اوس تر وساتي. په بلی بیره سره موږ تاسو ویلی شو د انسان د بدن د سلامتی او روغتیا ساتنه چې د انسان د ژوند یو مهم او اصلي اړتیاو څخه ګڼل کیږي. یعنی د بدن سلامتی او روغتیا د انسان لپاره د ژوندانه له اصلي او مهمو اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې هر هغه لامل چې د انسان سلامتی او روغتیا ته زیان رسوي او موزر وي باید انسان کوشش وکړي چې د هغه موزر توکو یا هم هغه موزر موادو څخه ځان وساتي. کچېری یو انسان په یو ککړ او خیرن چاپریال کې ژوند کوي هغه انسان باید کوشش وکړي تر څو د ککړ او خیرن چاپریال څخه ځان وباسي او سمسور چاپریال خپل ځان ته انتخاب کړي. ځکه سمسور چاپریال دی چې د دې لامل ګرځي تر څو د انسان روح تازه کړي او انسان د روغ او سالم او سلامت بدن څښتن اوسېږي. قدر منو غلالي سکون کو د وخت په تیریدو سره انسانان په دې باندې وپوهیدل چې رښتیا هم واقعیت کې هم همدغه چاپریال دی چې موږ اوساس پر ژوند باندې مثبت اغیزه چولې ده. او کچيري دغه چاپریال پاک او سمسور ونه اوسېږي نو موږ تاسو نه سو کولای چې خپل ژوند ټولې اړتیاوې پوره کړو. ځکه کچيري انسان چاپریال ککړ اوسېږي په هغه صورت کې معلومدار خبره ده چې هغه انسان باندې مختلف ډول ناروغي او همدارنګه باکټریا او شان سره مخامخ کیږي چې بل اخره به انسان دې نسې کولای تر څو کار سره ورسوي او خپل ورسې نسې اړتیاوي سره ورسوي. نو ویلی شو چې روغتیا او سالم بدن د انسان د ژوند یو مهم او اصلي اړتیاو څخه ګڼل کیږي کوم چې هر انسان د ضرورت لري تر څو یو مهم پاک او ستره چاپریال کې ژوند وکړي او سالم او روغ بدن ولري. خوږه ګلالي ځکه کو کچېره موږ تاسو چاپریال ته متوجي او سږ ورځ موږ تاسو شاوخوا چاپریال ته متوجي او سږونو زموږ تاسو دغه چاپریال سي دي الله جل جلاله خو خپل په نظام کې ډیر منظم او ترتیب شوی چاپریال موږ تاسو د پاره چمتو کړی دی چې په چاپریال کې موږ تاسو ته مختلف ډول اسانتیاوي به برخه کړی دی چې د حقول جملو څخه موږ تاسو دا یادونه کولای شو چې الله جل جلاله خو د خاصه چې د کوم نظام ترتیب شوی دی په هغه کې د باران اوریدل د باتونو لګیدل د نباتاتو وده همدارنګه زندلې تھالندی همدارنګه رحم کوونکی شایسته شایسته مو زنګلونه او همدارنګه د دې ترڅنګ شایسته شایسته شیرازه غرونه دغه ټوله هغه سجی کوم چې زموږ استاسو د طبیعت شاوخوا یې ښکلی او شیرازه کړی دا د دې لامل ګرځېدل دي چې موږ او تاسو ته سمسور چاپریال برابر کړي. نو پر موږ او تاسو باندې دا لازمه ده چې تر څو د خپل چاپریال په پاک ساتلو کې پر هڅه او کوشش وکړو او هیڅکله هم دې ته پرېنږدو چې چاپریال زموږ تاسو څخه ککړ سي. ترنو ځکون کو کچیر مرو تاسو متوجي او سی شو ما زیاتره وخت دغه په زیاته کچ سره په یو هیواد کې صنعتي تاسیسات فابریکې د ځمکې باندې صنعتي پاتشونی ګلخانی موزیر گازونه د ځمکې اتموسفیر د ککړتیا له مل ګرځي او د انسانانو او حیوانات او نباتاتو ژوند له خطراتو سره مخامخ کیږي. ځکه د هوا چې کله ککړ سي معلومدار خبره ده چې انسان ول زیات شمیر تنفسي او ستونزې سره مخامخ سي. انسان باندې څه کولای شي په اسانۍ توګه سره اکسیجن واخلي او پاک او ستره هوا ځان ته جذب کړي. نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی شو درنو ځکه کو چې اتموسفیر د انسانانو او حیواناتو او نباتاتو لپاره د ژوندانه یو مهمه پدیده ده. نو له همدې امله څخه موږ تاسو د حیاتي یا هم د ژوند سرچینې ته باید په زیاته کچه سره پاملرنه وکړو چې له دې سرچینې څخه باید په ښه توګه سره ګټه واخلو. هغه لوګي او هغه ګازونه چې د د مواد څخه پورته کیږي په ټول نړۍ کې د هوا د ککړې ټول امیر ګرځي چې ککړ په ځای به برته د انسانانو او نورو حیواناتو پر تنفسي سیستم باندې په مستقیم ډول باندې ناوړه اغیزه کوي. چې د هغو جملو څخه موږ ویلای شو د کاربون ډای اکساید دی، کاربون او مونو اکساید دی، میتان غاز دی، کلورو فلور کاربون دی، همدارنګه نایتروجن اکساید دی. دغه ټول تعاملات د وینې پر دوران باندې تنفسي جهاز او نورو باندې ناوړه اغیزه کوي او انسان د مختلف ډول ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کی که چیرې درنو ځکون کوم او تاسو د کابل شهر په نظر کې ونیسو. کابل شهر کې دغه حمل نقل کومې وسیلې چې دي د نفوسو زیاتوالی چې دي دا ټول د شهر د ککړتیا او غیر منظمۍ لامل ګرځېدلې دي، ځکه زیات شمېر د حمل او نقل وسایل چې دي دا یو ډول دود کوي چې د هغو له جملو څخه شمې سره موږ تاسو ته موټرونه درکولی شو. موټرونه یو ډول دود کوي، ځینې موټر سایکلونه دي چې زور ماډل وي، یا هم ځینې موټرونه دي چې زور ماډل وي په پخوانی ټیکنالوژي باندې جوړ شوي. معلومداره خبره ده چې هغوی دود کوي او دغه دود د ککړتیا لامل ګرځي. نو د کابل شهر هم دغه زړو وسایلو د حمل او نقل په وسیله سره او د نفوسو د زیاتوالي له امله څخه یې ښار ککړ دي او هوا یې یو څه پکښې کې غیر منظمه ده. خو خوشبختانه په اوس وختونو کې ډېر پرمختګونه راغلي دي او د هوا د سمسورتیا لامل ګرځېدلی دي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو متوجه اوسېږو، دغه ګازونه چې او د ځمکې پر مخ باندې دي، دغه ګازونه سرچینې چې دي په خپله د ډبرو سکاري دي، نیت دي، اور لګېدنې او صنعتي کارخانې دي چې په دې څخه موږ تاسو دغه دود احساسو. او همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، هغه ځنګونه چې نظمور فشارونه کې روغتیایي ناوړه اغېزې چې همیشه واردېږي، دا ټوله د مختلفو رنګارنګ ګازونو له امله څخه انسانان په ځینو ناروغیو باندې اخته کېږي او بالاخره انسان دې ته مجبوره کېږي تر څو په روغتون کې ځان بستره کې او روغتیا څخه برهمن اوسېږي. نو درنو زده کوونکو، همچنان موږ تاسو زموږ په دغه چاپریال کې چې هغه مواد چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي د دې په باره کې معلومات لاسته راوړو. هغه مواد چې زموږ ستاسو چاپریال یې هم زموږ ستاسو شو خاتن ککړوي، یعنی د شیرازی مخنیوي کوي، هغه عبارت دی له لومړی زهري مواد، دویم کیمیاوي مواد چې موږ تاسو همیشه په لابراتوارونو کې ترې استفاده کوو، یا هم په ځینو درملتونو کې، یا هم په ځینو کارخانو کې د کیمیاوي توکو څخه استفاده کیږي. همدارنګه د ژغونو خبرېدل لکه د راډیو سیګنالونه او د نور سیګنالونه دي چې د دې غږونو خبرېدل هم د قوا د ککړتیا لامل کیږي. د دې ترڅنګ د اضافي غیر صحي مواد دي، او همچنان یعنی هغه مواد چې د وخت څخه تیر وو سي دغه اضافي غیر صحي مواد، او همچنان د مصنوعي او اناتومي موادو پاتشيني او د موزیرو اجسامو راټولېدل دي او سوځېدلي توکي دي، او مناسب کانالیزم سوین نشتون دي چې دا ټول د دې لامل ګرځي چې زموږ ستاسو چاپریال راته ککړوي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او پوسي اوسېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د حمل او نقل وسیلې وپېژنو، یا هم د لېږد او رابلېږد وسیلې به وپېژنو. قدرمنو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهېږو، د حمل او نقل وسیلې یو له هغو وسیلو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې زموږ ستاسو په ژوند کې مهم رول لوبولی دي. د دې په واسطه سره موږ تاسو ته لیرې واټن لرونکي فاصلات هغه په کم واټن لرونکي فاصله باندې تبدیلوي، یعنی نقلي وسایل د انسانانو د اړتیاو څخه ګڼل کېږي چې د لیرو او نږدې خلکو ترمنځ د هغوی د انتقال لپاره یو ښه اسانتیا ده. یعنی هغه کسان چې زموږ ستاسو په لیرو پروتو سیمو کې ژوند کوي، موږ تاسو کولی شو لاند وخت کې د هغوی ته ځانونه ورسوو د نقلیا وسایطو په واسطه سره. ویلی سو قدرمنو زده کوونکو، نقلیا وسایل په فضا کې، ځمکه او اوبو کې د انتقال لپاره کارول کېږي. انتقالاتي شبکې په ټوله نړۍ کې د حمل او نقل ستونزې حلوي، خو د دې ترڅنګ بیا د لوګي او ګازونو خپرېدل د ژوند چاپریال ککړی وي او انسان او حیوانات او نباتاتو لپاره تنفسي ستونزې رامنځته کوي. یعنې که څه هم نقلیا وسایل زموږ ستاسو په ژوند کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کوي، خو د دې ترڅنګ د نقلیا وسایلو یو تاوان یو زیان چې دی هغه په خپله دا دی چې دا زموږ ستاسو چاپریال د خپلو ګازونو په واسطه سره ککړ کوي، چې بالاخره د انسانانو، حیواناتو او نباتاتو د تنفسي سیستم د خرابېدو لامل ګرځي. نو دغه نقلیه وسایل مضر لوګي او ګازونه هوا ککړوي او ټول ژوندي موجوداتو د روغتیا لپاره ناوړه هوا رامنځته کوي، چې د هوا ککړتیا ګازونه لکه لوګي، کاربن ډای اکسایډ، نایتروجن اکسایډ، همدارنګه د دې ترڅنګ سلفار، سرب او داسې نور دي چې د دې د جملو څخه شمېرل کېږي. نو د هېواد د ژوند د چاپریال په شاري او صحي معیارونو باندې کچیر موږ تاسو غواړو سنبال کوو، نو موږ تاسو ته لازمه ده چې تر څو باید خپل هیوادوالو ته نصیحت وکړو، هغوی ته عامه پوهاوی ورکړو تر څو د خپل چاپریال څخه ساتنه وکړي او هغه موزیر مواد چې موږ تاسو د چاپریال د ککړتیا لامل ګرځي د هغوی څخه ډډه وکړي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو، په دې وروستیو کلونو کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات نقلیه وسایلو په لرور سره په تېره بیا د کابل شهر چاپریال د ککړتیا له مخې څخه د ډیرو ستونزو سره مخامخ کړی دی چې د کابل ښار ښکلې فضا موزیرو ګازونو او د زړو موټرونو د لوګیو او بې کیفیته تیلو په استعمال سره په هوا کې د سلفار او سربو زیاتوالی رامنځته کړی دی چې هوا یې خرابه کړې ده. نو کولای شو چې د نقلیه وسایلو ککړتیا په ځمکني، سمندري او هوایي برخو کې ډلبندي او مطالعه کړو او هرې برخې باندې مراد تاسو جلا معلومات لاسته راوړو. نو موږ ویلی شو چې که چیرې مراد تاسو غواړو په پاک سمسور او شیراز چاپیال ولرو، باید هغه په ساتلو کې پراپرا ونډه واخلو. او هغه ملګري او دوستان چې مو د خپل کورونو غزلې او کوټي کې د کور څخه بهر په کچردانی یا هم کسبادانی کې نه چې وي، هغوی ته باید امه په هوای ورکړو تر څو زموږ چاپیریال پاک وساتي. ځکه که چیرې زموږ ستاسو چاپیریال پاک وي، نو معلومدار خبره ده مراد تاسو به روغ او سالم بدن ولرو او به کولای شو چې نه یوازې خپلې کورنۍ ته بلکې خپلې ټولنې او خپل ګران هېواد افغانستان ته په سالم بدن سره خدمت وکړو. نه سالم بدن هیڅکله هم نشي کولای چې خپلې کورنۍ یا هم خپل ملګرو او دوستانو سره مرسته او همکاري وکړي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخې کې به موږ تاسو د ژوندانه په چاپیریال باندې د کارخانو اغیزې ولرو. خو زده کوونکو، د ژوندانه په چاپیریال باندې په مجموعي ډول سره د جغرافیه په هانو پامې دغه ځان تر اړولې دي چې د دې له امله څخه دی وی دغه کومې کارخانېګي کارخانی شي دی په کوم سیمه کې چې جوړې شوې دي، هغه سیمه د ډېرې زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. ځکه په هغه سیمه کې هوا چې ډېره زیاته ککړه ده، دغه کارخانی شي دی عموما په دغه کارخانو کې دود یا هم لوګي په زیاته کچه سره وي چې انسان له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. نو اوسنۍ سیرونو شولې ده چې دغه کارخانو جوړول د هوا او د ځمکې د ورانولو او د ځمکې لندنی او بده ککړولو لامل ګرځېدلې دي چې صنعتي انقلاب له اروپا څخه پېښ شوې چې اصلي زنګوي د انګلستان هیواد دی او له هغه ځای څخه نړۍ ته خبر شوی دی. او په شمالي امریکا کې په تیرې بیا د امریکا په متحده ایالاتو کې په پراخه توګه سره پراختیا موندلې ده، او د موټرونو جوړول، د بیلډیو جوړول، الوتکو جوړول او په نورو برخو کې سلګونه فابریکې په کار سره پیل کړې دي چې د دې ترڅنګ د اسیا په لویو وچې هیوادونو کې لکه جاپان، چین، هند او داسې نورو کې هم بیلابیلې کارخانې جوړې شوې دي چې دغه ټولې کارخانې د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو، افریقایي هیوادونه، استرالیا کې هم ځانګړي برخو کې ډېرې فابریکې جوړې شوي دي چې دغو ټولو تاسیسات په بیلابیلو څانګو کې رامنځته شوي دي چې دا ټولې فابریکې د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. کاربن ډای اکساید، میتان ګاز، همدارنګه نایتروجن ډای اکساید، زهرجن ګازونه، د اوبو بړاسونه او اټومي ذریات او آیونونه خپروي چې هوا زموږ ستاسو ککړوي. موږ تاسو باید کوشش وکړو چې دغو فابریکو څخه په لیرو ساحو کې خپل ځانونه ته کورونه ونیسو او دا کوم موزی ګازونه چې دي باید موږ تاسو خپل د صحت لپاره د زیان ونه رسوو. نو درنو زده کوونکو، ته د دې پر موږ تاسو معلومات لاسته راوړل، وس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته. په دې برخې کې تاسو کورنۍ دنده کې دوه سوالونه دي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د ژوندانه په چاپیریال باندې د کارخانو اغیزې تشریح کړئ. دوم، د حمل نقل وسیلې زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري تشریح کړئ. نو نو قدر موږ زده کوونکو، زموږ ستاسو نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. شوه تعالی پامان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 301 11.
د ازادۍ ملمه.
سلامونه د ازادۍ رادیو اوریدونکو، ستړي مشي د ازادۍ ملما پروگرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. نن را سره په پروگرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک تاسو د کړی چرته کړی دي او همدارنګه د سوداګری ژوند په پایله کوم ځای کړی دي، نن ور سره په ازادۍ ملما پروگرام کې خبرې کوو. بریا جانې، ستړي مشي پروگرام ته په خیر راغلي. په پایله کې راته وایي چې یا سواک څوک دا پیدایښت چرته شوی او زکړی چرته کړی دی؟
سلامونه تاسو ته فهدا جان او ټول اوردونکو ته چې زما आवाज د ازادي رادیو څخه اوري. زه بریا زواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چې ما خپل د مکتب د ختمیدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه فارغه یم، همداسې قابلیت ده چې خپل قابلیت یم. او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کله راته وایي بریا جانې، په زابل ولایت کې تاسو ول چالت مزده کړې دي، د خونځي او پاراته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه وا او تنجونی لزده کړو ډیره برخه محروم وي او دوی خونځي نه درلودل خونځي و ودانی نه وي خو ستونزې ډیره زیات وي ستاسو مکتب څنګه و دغه کیسه کراته وکړو خون کې موڅوک و خزینه او سدانه وي کناری نه او سدانم پکې و
ډیره زیاته مننه چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پایته رسول دي زبر رشته هم تقریبا همداسې و چې موږ خپل درسونه مرکز کې سات رسول دي زموږ ټول استادان چې و هغه تقریبا ډیره زنانه و او مشکلات و د ښځو په وړاندې چون دیم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دیم د ښځو زنانه په وړاندې د خویند په وړاندې یعنی د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي نو زبر همداسې ولایت و چون ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه هغه په ولسوالۍ کې یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې دا چې مثال د زده کړې لاسرسی نه درلوده یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول ځینې داسې نور مشکلات وو او تقریبا مشکلات زیات وو زبر ولایت کې نسبت نور ولایت ته شو مثال ورکوم زون ته مشکلات وو ډېر
او په ریاجان تاسو چې کله خوانځي ته تللې د امغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلو د هغه مو هغه ست کنه جواب چې درې مو مر سره کوله
یعنی زه چې خپل حقیقت ترته وایم هغه وخت خو زموږ د لباس سم سپین ټیکلی وو او نور تور مکالی وو خپل کزه درته وایم په مختلفو روشونو تر کو سره مثال مر خپل حجاب راته وای هغه هم حجاب وو اکثر خوانده به دا شنه چادری کولی او ما خپل چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مکوه او اکثر خوندې مولا چې دی بتلی موټر کې تلی او راتلی دی وبنده به حجاب کوونه به چادری کوه نو په دا طریقو سره خوند خپل درس تعلیم ته دا مور کوه
د کورنۍ او پړراته وای سمره کورنۍ آماده وي چې جونی پریګ دی یلته درس وای لکه د مرکز نه علاوه نور ولسوالۍ او کې کورنۍ نارینه غختلې چې جونی لاړ شي مکتبونو ته درس وای
بلې لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه په لور پرتو لسوالۍ کې سیم وکي تر ډېره حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپل لوران ته خویندو ته چې سم دی لاړ سي تحصیل وکړي په تعلیم کې مکتب ته لاړ سي حتی یو عادي مدرسې ته لاړ سي چون فرق یې تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې همداسې مشکل و چې اجازه ته ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته د لاړ سي او اکثر د سخوندې هم موږ لرلې چې په پټه باندې د فامیلونو سره مکتب ویله او ډېرې د سخوندې هم لرلې چې د پلرون تشویقولې د خورونو د خوا د خاوند د خوا د خپل مکتب ویلې نو فرق لري خو ډېرې کزه درته ما فوکس په دې باندې دی چې ډېر خوند موږ په د تحصیل تعلیم لګاسې د برخې وي او په ډېر رنج سره ودی کولې به هم د کړې ډېر په سختي به ویلې په پټه توګه یا همداسې نور تر کې به دې کارولې
ستاسو ملاتړی څوک په کور کې خپل د ډېره مبارزه وکړه کنه کورنۍ کې د سره چا لاس یو کړی و ستاسو ملاتړی کوه چې زده کړې وکړي
بلې زما مورجانا شکر چې ژوندۍ ده تر نن پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایم ملاتړی ده دایم او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپل یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی ما ملاتړی کړی دایم
ښوونځي کې به تاسو خپل څنګه وایي ستا شوق څومره و چې درس ووایې که مضمون دې خوښي ده تکړه وي نه وي
خو که د ځان صفت به اوسې صفت به یې نه کوم حقیقت به ووایم ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوخه او علاقه ده د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوې یم بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل قبلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدي د نوي څخه پورته یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه شوې یم چون دا د خاص شوخه علاقه څخه کیږي تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم یعنې که څه هم زه اوس فارغه شوې یم خو زه بیا هم تر ډېره حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکم
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاستې بیا پانتون مو دولتي ویلي کنه شخصي مو چرته زده کړی وکړي؟
نه ساينس څنګه چې ویلي دا دولتي مو ویلي دا دولتي مو ویلي دا او بیا چې ما شخصي قبل کې ویلي دا مې قندار ولایت کې ویلي دا دا به شخصي و ساينس څنګه مې دولتي ویلي دا او قبل کې شخصي فارغ یم
په قندار کې مو ساينس پانځه مو ویلي مالتا کنه زابل کې
نه قندار ولایت کې قبل کې څنګه ویلي دا او زابل کې ساينس نه فارغ یم ساينس په پښتو کې
د د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
خو خلک چې کله درس ولغه وخت کې څنګه وو؟
خو چې فعلا خو ټول خبر چې په پټه درغلي د شوز په وړاندې کله په خاص خبره وکمه اما خبره کې ډېرې خو د شو خلک لرله چې د نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکړي دې اجازه نه لرله یا بدستی چې فکر مکړه وي اکثر پښتانه داسې د غلری عادت خو نه چې به درسونه به ویلې کله دې دولسم سفر دې بدستی واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا به یاد فامیل نو اجازه نه وي څنګه خو بیا زمينه برابر او شوز ته تر ډیر حد پورې خوندو ته چې دوی لوړ زده کړې وکړي یعنی خدای چې ډیر مشکل وو بابا چې ما خو چې ما دولتي ویلې دا د فامیل نو خو مشکل وو د فامیل نو خو مشکل وو چې دې اجازه نه ورکوله چې دې نورم خپل ځکه څکوي کنه نور تحصیل څکای اې دوله سم دی ویلي نو دا شي مشکل هغه وخت کې ډیر
پاپا پانتونیز د کړو کې مور کلار ستام لا تړي وو
bale bale o mahkemi ham wele yadawana me katrna na por che za kum maqama o maqif ki ma sma murjana o dum katam ki larjan imam la tadi
بریا جانې د وادیا د ونه مو کړچ کلنجونی په زابل یا په ټوله کې ساسي پسیمه کې له مکتب فخا فارغې دي چې اوس خو زده کړې نشته ده کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صرف پورې دی ویل نور مو وایه تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړي؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساينس څنګه مې ویلې کله چې له ساينس څخه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیم ونیو دا مې شوبله چې زه مثال واده وکم بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې نو دغه څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپل اوس د وخته دمه ورکړ بیا ما قابلیت څنګه ویلې ده نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم کاغار بخښوي زه دا ادامه ورکوم دوام ورکوم
که د پختن لري شخصي نه وي و ادم په خپل خوخه کړای د کورنۍ خوخه
ته دا هدا پوری که زه وایم یعنی سم په نیمای ام زما خوښه ام د فامیل او زه فکر کوم چې دا سی ودونه به ډیر کمه به وکنه چې هم د پلاچان مورجان رضایت وي او خپل هم د مکه ما کس ما د خپل هم د فامیل په خوښه مې هم
درس پر واچ پړه بیرس د پښتنه وکم په زابل کې پټول کې انجونی څنګه دي آیا دوی کولای شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه یو څه داخله وای نور انجونی مم داسې دي کنه یوازې کورنۍ په خپل خوخه ورته سړی پیدا کوي انتخابي ورکی
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز شار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري با سواد وي سواد خوښوي هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی پخپله تصمیم ونیسي خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی پخوا په کچې په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی پخپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داس نور مشکلات چې دی ودونه کوي تر ډېر هدا پوری په سیمو کې فلور ځای نه کیدی حق نه لري چې خپل خوښ باندې تصمیم ونیسي ځکه چې جديد دا کار وکي د دې لپاره شرماوار خبره ده د دې لپاره یو تانادار خبره ده د دې لپاره تانه او پیغور دی د دې رسم او فرهنګ ورول په ټکر کې دی دا خبره راځي دی ودونه کوي د فامیلونو په خوښ باندې خپل خوښ باندې نه
پټول کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او د لکور باید پنجلې جیز وکي یا کنجلې کورنۍ خپل جیزي برابرې درس مرواج پړل ته وایي
کزه درته وایم فرده جانی په زابل ولایت کې چې د اول ور نسبت نور ولایت ته چې زه قربانی خبره لرم مثال لکه وردګ ولایت سنور اول ور زیاته یا ولرونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسیږي او دوه سره سره به د خاوند فامیل به هم تلاور کوي هم به کور کوي هم زه نور مصرف ورکوي د انجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي فرق لري اکثر د کورنۍ وچې تر ډېر حد پورې دغه تلا یا د کور مصرف او د کور چې د خوند کوي او سیند اس کورنۍ هم ساده چې بیرته د غدنجلې کورنۍ په دامه اول ورکی د شان پوره کوي مثال کتلا د او د کور مثال فرنیچر او د سينور وسایل خو اول ورچ د نسبت نور ولایت ته په زبل ولایت کې لوړ دی ما درته لښه کوم اول ورچ د هو 15 لک شپږ لک افغانۍ دي چې کور اس د نور ولایت ته سال څلور لک افغانۍ درې لک افغانۍ زبل کې لوړ دی په بار
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې په پیغلو باندې په زلمیو باندې ځکه چې په ګوله کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي الکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي
بلې اوله تاثیر هم د نجونو فامیل باندې کړی دی هم د الکانو اول براس دا د نجونو فامیل ته خپل نجونه کان چې دي عمرونه یې ډېر سي ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی یو غواړي ودونه وکړي اول دا یو تاثیر منفی چې د پنځونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې غلا دي د ډیر عمر د پاره د مثال عمر نه زیات وي د پکور کې پاتې وي او په دوم قدم کې تاثیر منفی چې د پنارنه باندې او وي هم انداسي و بولا چې عمر نه زیات وي ودونه نه کوي او یا د دې د پیسو د ګټل لپاره ایران ته ځي پاکستان ته ډیر نور سخت کارونه کوي چونه کوس راسو کاري سطح کارونه ډېر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې نو که ولور په اوسه کې هم دومره جګ سي او کارونه هم دغسې کم سي نو تسمات منفي تاثیر یې بیخي زیات کړی هم په نجونو باندې هم په نارینهو باندې هلکانو باندې
او پتا خو یې ولور نه ده اخیستی خپله دی ونه
یعنې زه به عقت درته وایم عقت به درته وایم ما ویل شکر پلار جان می دی یو به باسواد کاسته یا وو کاسته یا زبا حرکت کوم خبر ته کوم باندې درې لکه اندغه خسته دی ول وره خسته درې لکه فانی په ماغه کې ماغه مخفل پلاس کې چې مزو ما غن کې وکم یعنی حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره ک څه چې ما غوښتل واخلم ما څه چې ما په زړه و ماغه می خسته دي
د سیم کان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواد وي پویګی انجلې ولک سره خوښوي په خپل کې پنجلې پیسې وانخلي کنه که بیا غنجلې میړه کړه قدر نه لري
رښتیا هم داس خبرې ستادي داس موضوعګان ستادي خدام فرق کوي اندس موږ نو سوال چې دایم بټول هم د سنجونې چې مثال اغه جون چې مثال پیسې زیاتې واخې یو غي به قدر لري کنه فکر کوم تاسو موضوع هم داس شي سوال او هغه چې مثال پیسې وانخلي غدي قدر وي او همداسې یو څه ستدي خو تر ډېره پورې نه ما درته ویل فامیلونو کې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی همداسې انسانان کې فرق دی فامیلونو کې دغه په هاوي کې هم فرق څه دی داسې فامیلونو زه پیژنم چې هیڅ پیسې نه واخیستي خو بیا هم دا انجلۍ ته قدر ورکوي شکر او ژوند لري خو داسې فامیلونو هم پیژنم داسې کورنۍ هم پیژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنی زه په کل سر نه سم ویلی نه سم ویلی چې مثال دا خبر دقت ولري اش چې پیسې اخیستې وي هغه قدر لري او چې نه وي اخیستې هغه به نه لري
اشپزی پر راته وایست اشپزی کولای شي څه په خولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بلې او چې زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم اشپزی مې زده ده کله کله کوم چې وخت وي کومه کوم خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خوند یا کورنۍ او د تفات پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا درته وشم رواجی خواړه مثال چې دوی رواج دي په خېجه په ودونو کې کنه مافلونو کې هغه مثال قابلی ده شوروا چې ورته وایو ده نه په قرمه چې دا تاغ د دې هغه ډیر رواجی قصاګانی دي
یعنی که څوک زابل ته په مل مستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخې شي دا د زابل ډیر مشهور خواړه دي
امدا شوروا ورته ډیر زیات پخوي قرمه ورته پخوي قابلی پلو دا د زابل ولایت یعنی بس راسي د دې په هر ودونو کې هر مېلمستیاو کې د دوی دا غذا خامخا وي. که دا غذا نه وي بس دوی هماغه مهمانۍ ته بیخي مهماني نه وایي، هغه هماغه واده ته بیخي واده نه وایي. دغه درې غذاګانې دوی مشهورې غذاګانې دي.
ستاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور نور ولایتونو کې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي؟
بلې، خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دا ډېر ښه دغه لري، سبزي لري. مثال که سبزیجات که درته وایم، ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نورو ولایت ته چې ما مثال خوړلي، که څه هم په نورو ولایت کې هم ستا دي خو په دومره کچه خوندور چې مثال دوی لري یا کري هلته نهسته دي. او په دوم قدم کې مثال انځر، انګور، دغه میوې چې دي په زابل ولایت کې ډېرې ښې پیدا کېږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نورو دغه ته ډېر فرق لري نورو ولایتو ته.
تاسې مخکې یادونه وکړه چې تاسې د تجارت په برخه کې کار کوئ، په کې کارونه مو څنګه دي؟ کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړئ او کومه برخه کې کار کوئ؟
ډېره مننه. چون له کوم وخت نه چې مثال نظام واوښته، یا چون ما پوهنتون کې استادی کوله او شفخانه کې مې هم خپل مسلک پر مخ بیوی، نو کله چې کارونه ګډوډ سوه مثال موږ د خپلې وظیفې د لاسه ورکړې، بیا ما تصمیم ونیوی چې زه باید یو شخصي کاروبار وکړم. زه خپله آنلاین سوداګري هم کومه، حضوري سوداګري هم کومه، چې ډېر فوکس ما د بهداشتي بخش کې دی، زنانه بخش مثال زنانه کریمونه، شامپوګانې، ټول د بهداشتي وسایل چې مثال یوه خور یو زنانه ورته اړتیا لري، زه دغه په آنلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم.
بازار څنګه ده؟ آیا په زابل کې یا په نور ولایتونو کې خلک د آنلاین خرید فروش سره بلد دي؟ کولای شي خویندې دا سامان چې تاسو خرڅوي آنلاین واخلي؟
بله، هو تر ډېر حده پورې زما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی، چون په آنلاین توګه یا خو ډېری خوندې سره بلد نه وي، یا مثال دي وسایل نه لري چې مثال موبایل یا د نېټ او دا مثال دي سره آشنایي نه لري، یا دې ته کوم لاسرسی نه لري. تر ډېر حده پورې ستا دي، چون زما کار محدود په زابل ولایت کې نه دی، زه د افغانستان نورو ولایتو ته کندهار مثال درته وایم، غزني او کابل دغو ته زه اموال لیږم. په ولایت کې تر ډېر حده پورې خوندې ورته لاسرسی لري، خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم.
تاسو له کوم ځای نه راپیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو، او دا سامان چې تاسو خرڅوئ دا له کوم ځای تاسو ترلاسه کوئ؟
ما چې مخکې یادونه وکړه، له کوم وخت چې ما خپل استاد د لاسه ورکړه یا قابلګي بخش کې ما خپل وظیفه لرله، نو ما دا فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم وکړم، ځکه همداسې کېناستل او ناامیده کېدل ښه کار نه دی. له هماغه وخته ما دا فکر پیدا شو، چون زه خپله د کور سرپرسته هم وم تر ډېر حده پورې، او بل ما ته خپله دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راغواړم، د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي، ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي، هماغه موږ اخلو بیا خرڅو په خویندو باندې.
ګټه یې څنګه ده؟ دا دومره زما چې تاسې باسه یا بیا هم دومره ګټه بیرته ترې ترلاسه کوئ که نه؟
بله، هو ښه ده، ښه ده، ګټه ښه ده. چون که چیرې ووایم کارونه کم شوي دي، که چیرې کاروبار نه وي، اقتصاد خراب دی، یا ډېری خوندې، یعنی که چیرې زه دا وایم که چیرې خوند وظیفې لرئ څونه ویلې، موږ به ګټه څو چنده وه، خو دا چې اوس پیسې نشته دي، کاروبار اوس نشته دي، ښه دی د خدای فضل دی ګټه پکې کوو، خو تر هغه حده پورې نه چې زموږ مثال هدف وي، یا موږ خپل هدف ټاکلی تر حده پورې موږ ګټه نه کوو. خو بیا هم چون نن سبا کې ستونزې مشکلات زیاتې دي د خویندو او ځوانانو په وړاندې، کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي، ګټه پکې کوو، خو تر کوم حده پورې چې باید ګټه وسي تر حده پورې نه.
بریا جانې، که اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې، نجونې مکتبونو ته نه ځي، همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي، او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي، وخت ولري، ستاسې په باور باندې دوی څه کولای شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی، تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي، دا ستاسې کاروبار څنګه ده؟ کولای شي دوی هم وکړي که نه؟
بله و بله و زمان طول خویند تا طول زنان تربت کنار نبی کزن ام دان پیغام ده اول زخپله مثال می دید پارن چما بانی مم داس ما ویلی چما خپل دو وظیفه لرلی ما باندې مخ باندې سوال وظیفه د لاس ورکې دوی هم کوله سیما په چیر باندې بیل آنلاین سوداګر څخه کور کې مثال کده یو شخیاتیان یو خیاتی وی خیاتی وی کی یا کده کوم صنایع د ستیز دا وی کلاسیک کارونه زده وی هم کوله سیما کور مخوز یا د مالداری کوله سی کوله سیما پر مخوز آنلاین سوداګری کوله سی په مختلف بخشونو کې چون اوس موږ ډېر کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوی دی خر د فروش ټول آنلاین سوی دی یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولای سي چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي دوی کولای سي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي دوی کولای سي کومه سرمایه چې لري هغه بې ځایه مصرف نه کړي کولای سي د ډېرې کمې سرمایې څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته کاروبار تجارت دوی کولای سي له ډېر کم څه نه شروع کړي
په روستیو کې د بریا جانې پیغام او مغنجونه ته چې په کورونه ناست دي زده کړې نشي کولای په ټوله کې خزې له کارونو راګرځول شوې دي ستاسو روستۍ خبرې ورته څه دي
ډېره مننه فرده جانې زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان په خاص ډول خویندو ته دا ده چې مثال دی دایمي کوشش وکړي تلپاتې کوشش وکړي نه دا چې د یو دم کوشش کې یوه ورځ وکړي یعنی مطلب مې دا ده چې ناامیده کېږي دي نه هره ورځ ډېر کم کم کوشش کړي دوی به خامخا هدف ته ورسېږي ناامیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړه انسان معنی لري که چېرې دوی غواړي چې پیشرفت وکړي هدف ته ځان ورسوي په کور پاتې کېدل او ناامیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي نور هم شاته پاتې کوي که دوی غواړي چې پرمخ تاګو کې او څه د کړې او څه لاس تر راوړي د دې هر ورځ کوشش کوي خو دایمي د کې نامه د کېدل د شیطان کار دی دی باید دائم خپل هوښ ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خپل در نامه د نسی دی باید دائم خپل ځان څخه داس فکر او مفکوره ولري چې دی هغه ته ورسیږي یعنی کچيري د انسان په ذهن کې فکر پیدا شي هله پیدا شي امید پیدا شي دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه در سیدای سی خو په دایمي کوشش او امید سره
ډیر زیاته مننه کوم دان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلی را سره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودل چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده مننه او بیا کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې
ډېر مننه فرده جانې تاسو او ټول همکاران ډېر مننه چې ما ته وخت راکړې زمو د خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې ډېره زیاته مننه مننه خیر اوسې
لو رزه تختم چلا شور ډګستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپه ته پناوړ ماش پچو پاک هل چوپا دا زما باندې دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپه ته پناوړ ماش پچو پاک هل چوپا دا زما باندې دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې وسوم د زړه درزاوند دا د زړه درزاوند دا شپې ته پناوړه ماش پچو پر هل چوپا دا زماوند دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا وند دا آی های ستا وند دا شپې ته پناوړه ماش پچو پر هل چوپا دا زماوند دا Thank you. Laura zeta khamchila shura dagasta bundega hai hai